د دیوه قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د دیوه خبری خبرونه پیل شو. ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زنه سر کاکړ
نن د سیشنبی یا نهی ورځ کال 2019 د دسمبر یو دیرشمه نیټه ده، او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په عراق کې د امریکا پر سفارت د قهرجنو احتجاج کوونکو یرغل شوی. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دې کار تر شا د ایران لاس دی او ایران به جواب ورکوي.
بلې لورې د واکمنه تحریک انصاف حکومت د پوز لپاره 1.5 بلیون روپۍ اضافه بودیجه منظوره کړې ده.
او په پېښور کې د یو شمېر هغو وژل سوو پولیس افسرانو د کورنیو لخوا احتجاج سوی چې له ترهګرۍ سره جنګ کې مړه سوي دي. هغوی وایي حکومت تر اوسه د شهدا پیکیج هم نه دی ورکړی.
سرټیکي تاسو واورېدل. په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه، موضوعات او څېړنې لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا جوته قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلسته په خبرونه کې یو شمېر مهم ریپورټونه مرکې څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو ړومبی هم د عراق لورې ته ځو چې د امریکا صدر جنرال ټرمپ ویلي دي د عراق په سرشار بغداد کې د امریکا په سفارت باندې حمله د ایران لخوا تنظیم شوې ده او ایران به جواب وایي. د عراق سرشار بغداد کې قهرجنو احتجاج کوونکو د امریکا پر سفارت یرغل وکړ او په جواب کې د سفارت امنیتي ځواکونو په هغوی اوښکې بیا اونکه گاز کارواله دی. تفصیل زموږ همکار مجاهد جواد راکوي.
د عراق په پلازمین بغداد کې د امریکا د سفارت امنیتی ځواکونو د نه یا سه شنبه پورس په هغو لارونکوونکو باندې اوخ کې بهوونکې گازونه کارولې څوک چې د سفارت بهرنۍ څنډې ته ننوتی و. لارونکوونکو په عراق او سوریه کې په ایران پلو ملیشو باندې د امریکا د هوایي بریدونو غندنه کوله. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د خطیب حزب الله د ډلې 15 کسان وژل شوي وه. له دغو زرګونو لاریون کوونکو څخه ځینو یې واړه اورونه لګولي وه، د تیږو ګزارونه یې کول او د خطیب حزب الله د ډلې په پلوي بیرغونه ګرځول. که څه هم د امریکا په دغو بریدونو باندې د لوړ پوړو عراقي چارواکو لخوا نیوکې شوي، خو امریکا په عراق او سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر ضد له خپلو هوایي بریدونو څخه دفاع کړې او د نورو بریدونو خبرداری هم ورکړې. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي خپلو ملیشو هم د دغو بریدونو په غبرګون کې د غچ اخیستلو ګواښ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جیک پوډي چارواکي د ګولیا دوشنبې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل موږ به ایران پرې نږدو چې له خپلو پلو ځواکونو څخه د امریکا د ګټو پر ضد بریدونه وکړي. امریکا په عراق او سوریه کې خپل وروستي هوایي بریدونه دفاعي بریدونه ګڼلې او ویلي دي چې دا د جمعې د ورځې د هغه برید په غبرګون کې شوي په کوم کې چې د عراق په یوه پوځي مرکز کې یو دفاعي قراردادي وژل شوی و. خو خطیب حزب الله ډلې د جمعې د ورځې په بریدونو کې خپل لاس درلودل رد کړي دي. د ګولیا دوشنبې په ورځ د عراق لومړي وزیر عادل عبدالمهدي دغه بریدونه غندلي وو او په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د امریکا داسې کارونه د زغملو نه دي او دا به ناوړه پایلې ولري. په بیان کې دا هم راغلي دي چې د امریکا دغه بریدونه د عراق له ځمکنۍ بشپړتیا څخه څرګند تیری بلل شوی. خو امریکایي چارواکو بیا د دې په غبرګون کې په عراق باندې تورونه پوري کړي چې ایراني پلو ملیشو ته یې په خپل هیواد کې د عملیاتو اجازه ورکړي، کومو چې په تیرو دوو میاشتو کې په امریکا او ائتلافي ځواکونو باندې دې ته ورته 11 بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو په عراقي چارواکو باندې دا نیوکې هم کړي چې د خطیب حزب الله د ډلې د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ګل یا دوشنبې په ورځ د دغو بریدونو په اړه له خپلو متحدینو سره غږېدلی چې په هغو کې د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو، د ابوظبي ولیعهد محمد بن زید او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان شامل و. پمپیو د امریکا په دې دریز یو ځل بیا ټینګار کړی چې له خپلو ګټو به دفاع کوي او د ایرانیانو د کړنو مخنیوی به کوي. د ایران د دفاع وزیر هم د ګول یا دوشنبې په ورځ په عراق او سوریه کې د امریکا لخوا وروستي بریدونه غندلي او دای د ترهګرۍ یو ښکاره عمل ګڼلی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یوه لار خوښوم
ماته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
جیوا قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دا عوام لري او دا محل زو یو بل مهم راپور ولوري د څنګه چې وړاندې متاسفه په سرټکو کې وویل چې د واکمنه تحریک انصاف حکومت د پوز لپاره 11.1 بلیون روپۍ اضافه بودیجه منظوره کړې ده دغه بودیجه تر دې وړاندې په کلنۍ بودیجې کې نه وه خو دا اوس ور اضافه کړې شوې ده دغه بودیجه به څېړونکو وایي چې د ترقیاتي بودیجې څخه اخیستل کیږي تفصیل یې تاسو ته پیر ولا چاوړم لیکي
د پاکستان د مرکزی کابینه اقتصادي رابطه کمیټه د ملکی فوز لپاره په بیلابیلو مدونو کې د نور 11.1 ارب روپو جاری کولو منظوري ورکړې ده د وزیر اعظم عمران خان سلاکار عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې اقتصادي رابطه کمیټه په بیلابیلو مدونو کې د مخکنه ټاکل شوی دفاعي بجټ نه علاوه د نور 11.1 ارب روپو جاری کولو منظوري ورکړې ده په دغه رقم کې 6.2 ارب روپۍ د پاکستان او چین اقتصادي پروژې د تحفظ لپاره جوړ د فوز انګړی ډیویژن لپاره منظوري کړې شوې دي دغه شان کمیټې د کورنی امنیت سره تړلې د امنیتي چارواکو د ډیوټۍ د ځانګړي الاونس په مت کې د دوی لپاره 4.9 ارب روپۍ منظوره کړې دي او کمیټې د انخطو په محل او د ډزو او ګولهبارۍ نه ځان محفوظ ساتلو لپاره د فوز لخوا د بنکرو د جوړولو د پروژې لپاره د 1500 ارب روپۍ جاری کولو پریکړه هم کړې ده مهمه خبره دا ده چې لدې وړاندې 13 میاشت د وزیر اعظم سلاکار لخوا د فوج دغه خواست رد کړی شوی و او د اقتصادي رابطه کمیټې د لارې فوج ته ویلي شو چې فوج دغه 11.1 ارب روپۍ د خپل ټاکلې شوي دفاعي بجټ نه وکاروي دلته کې سوال دا هم راوچتیږي چې آخر مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند به د فوج لپاره دغه اضافي رقم انتظام د کمې غاړې کوي او په دې اړه وتلې خبریال او د اقتصادي چارو څېړونکي مهتاب حیدر ډیور ریډیو ته صدا سوایي
تو عموماً جو ہے وہ ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کی طرف جو ہے وہ ان پہ کٹ لگاتے ہیں تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریسورسز کہاں سے جو ہے وہ ڈائیورٹ کیے جاتے ہیں
اغه وای چې اسی خو روایت داده چې داسې قسم روپې بیا د ترقیاتی بجټ نه شو کولی شي چې لکه بلې په ترقیاتی پروژو باندې بد اثر غورځيږي او د مهتاب حیدر په خبره چې کتل کیږي بدا چې دا ځلې د تحریک انصاف حکومت دغه اضافي رقم جاری کول لپاره د ترقیاتی بجټ نه روپې اړوي او کوبل سلار خپلوي خو دې سره مهتاب حیدر دا دریزم خپل کړی چې ګنې د پاکستان 15 ارب روپو نه زیات بجټ کې 11 یا 12 ارب روپۍ دومره غټ رقم نه دی او دا چې حکومت ډیر په اسانتیا سره فوج ته د ملکی امنیت او دفاع لپاره په کار دغه ضروري رقم انتظام کولی شي پاکستان کې دفاعي بجټ باندې تل په دې اساس نیوکی کیږي چې یو خدا ډیر زیات دی او بل دا چې دا د پارلمان او عام اولس نه پټ ساتلی شي سخت کال د هیواد خراب معاشي صورتحال له کبله فوج خپل بجټ کې زیاتوالی نه کولو ته غاړه ښودلې وه او ملي اسمبلی کې د کال 2019 بجټ وړاندې کولو په موقع د مسؤلیتو مرکزی وزیر عماد اظهر ویلي چې دفاعي بجټ دا ځلې هم د تیر کال په رنګ 1,150 ارب روپۍ ښودلې شوې دي خو بیا ناکرین وایي چې حکومت او فوج په دې کې د ریټایرډ فوجیانو لپاره د پینشن مد کې جاری کیدونکې رقم نه حسابوي چې پکې په تیرو 2 کالو کې 6% اضافه شوې ده او دا چې د پینشن په مد کې هر کال 320 ارب روپۍ جاری کولی شي او که دغه رقم هم دفاعي بجټ کې شامل کړی شي نو بیا د تیر کال په پرتله سخت کال دفاعي بجټ کې 9% زیاتوالی راغلی دی
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره
دیګو د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
دا څنګه د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
صف امریکا جوړه کړه منوردونکو خبرونه لا دوام لري او هم یو چړنی ولورت ساسو پام راګرځو چې د پاکستان واکمن تحریک انصاف امنیتی دارو د پاره د یو لز شریه و عرب روپیو اضافي بودیجه ورکولو فیصله کړې ده. دا پیسې به د دفاعي پچارو او همدارنګه د پوج لپاره د پاکستان په کلنی بجټ کې دغه نوې شول سوي خو اوس حکومت د دې پیسو په ورکولو سره د دفاع بجټ نور هم زیات کړی دی. زموږ همکار پیر زبیر شاه دفاع ته د اضافي پیسو ورکولو په اړه معلومات راټول کړي وو او زموږ همکار فواد لامی ځینې پوښتنه کړې وه چې دا پیسې به د دفاع په کومو اړخونو لګیږي. جواب څه داسې وو؟
دا خو چې کوم غوښتې دي دا فوج پیسې دي دوی حکومت ته ویلي وو چې دوی دوی منظوري ورکړی شي او دا چې کوم پیسې دي دا به درې ځایونو ته ځي. یو دوی دا سپیشل سیکورټي ډیویژن دوی سپیشل جوړ کړی وو چې دوی کوم سی پیک پاره کوم امنیت او کوم سیکورټي ورکول هغه کارونه هغوی پاره غوښتې دي. دغه نه علاوه انټرنل ډیوټي الاونس دا انټرنل سکیورټي ډیوټي چې په ملک شننه چې کوم نور زینو شې سپیشلی پښتونخوا شې په دغه علاقو شې چې دوی څه عملیات کوي یا چې کوم کوي په هغه مت شې اخلي. او دریم چې کوم د دوی وایي چې کنسټرکشن او بنکر چې دوی به بنکرې جوړوي او په هغه پاره دوی 1500 میلیونه بنکرو پاره غوښتي دي. نو اوس چې کوم ماته ستوي چې مخ شې دوی مطالبه کړی وه یو میاس مخ شه خو حکومت ورته ویلی و چې نه دا تاسو خپل دفاعي بجټ نه واخلئ. خو دا اوس دفاعي بجټ نه علاوه دا چې کوم یو لس بلین عرب روپی دی دا غوښتې دي او حکومت نن ورته منظوري ورکړي ده.
یو بل پوښتنه، په پاکستان کې د بجټ منظوري پارلمان ورکي، په دې اضافي پیسو کې پارلمان نه پوښتنه شوی او کنه، او دا پیسې به کوم ځای نه راځي؟
نو چې دغه خو اول پارلمان بالکل پښتنه نه درشوي چې کوم بجټ جوړیږي په هغه پارلمان شه پېښ کیږي، حکومت یې پېښ کی، په هغه باندې باس وشي، اغنبات بیا منظوري وشي. په دغه شه باس نه درشوي، په دغه شه پارلمان نه ده خبر کړای، بلکې دغه مخ شه حکومت په خپل نه خبر. او په اکتوبر شه حکومت ته دوی هغه کړای و چې دوی ته پیسې ورکي او فوج ورته ویلی خو حکومت ور نه کړه. اوس بیا کابینټ ولې چې دا اکنامیک کوارډینیشن کمیټي ده د کابینې والا، هغوی به دا منظوري ورکوي او دوی به چې دومره زیاتې پیسې وي نو دوی به باید چې لاړ شي پارلیمنټ نه دا اپروول واخلي. خو دا یو داسې لیده سي چې کوم پارلیمنټ خو آلریډي په موږ پاکستان شونو چې ډېر کمزوری ده، خو حکومت کمزوري هم شي. خو اوس چې حکومت ور پر راضی شوی ده د ښتا چې دوی پیسې ورکړي نو دا داسې لیده سي چې دوی فوج فشار لاندې راغلي دي. او څومره پورې کوم ځنه به راضي دا پته نه لګي چې کوم فایننس منیسټر دا سټیټمنټ چې کوم ورکړی ده په هغه شي دا نه دی ویلي دا پیسې به راضي کوم ځنه. خو چې دغه مخ شمه وګورو نو اکثر د تعلیم نه، د صحت نه، دغه ځینو نه پیسې هغه کیږي راخستلای کیږي او په دفاع باندې لګیږي. نو هغه موږ وینو چې هغه نقصانات بیا نور خلکو ته، عام خلکو ته وي. نو دغه ورته داسې لیده سي چې کوم نور ترقیاتي چې کوم بجټ ده هغه نو پیسې راخستلای کیږي او په دفاعي بجټ شي به استعمالش.
ډیره مننه پیر صاحب ژوند دی اوس.
ډیره مننه.
خوګو او ریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
نو اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو د یوې بلې موضوع ولورې ته څنګه چې تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې د عراق په سرخار بغداد کې قهرجنو احتجاج کوونکو د امریکې پر سفارت یرغل کړی دی او په جواب کې د سفارت امنیتي ځواکونو پر هغوی اوخ کې بهونکي ګاز هم کارولې دی. تفصیل یې اخلو د پیر زبیشا صاحب څخه چې موږ سره دا مهال د کانګرس د ودانې لمخې په خبرونه کې ملګری دی. ستړي مشه په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. غواړو په همدې موضوع له تاسو څخه څېړنه هم واخلو او دا چې د امریکې ولسمشر دې ته څه خبرګون ښودلی دی.
هغه خو دا تور په ایران لګولای دا غوی چې ایران موږ یو کس مل کړای هغه موږ ډېر مضبوط جواب ورکړای او هغه نه بعد دوی وایي چې صدر ترامپ پیلی دی چې ایران اوس بیا چې کومه دا حمله شوې ده د سفارتخانه باندې په عراق شوې چې د پسې هغه دا ایران دا او موږ به دغه جواب وایو او دوی به نه به حساب اخلو او بل عراق باندې رخ کړی ده چې او دوی باید امبیسې د حفاظت لپاره ټول طاقت استعمال کړي. نو دا اوس داسې او دغه اول که موږ ګورو نو عراق چې کوم حکومت دا هغوی چې کوم حمله کړې وې امریکې هغوی باندې نیوکه کړې وې نو یو قسم تعلق چې کوم د دواړو ملکونو هغه روان دا ډېر په غلط طرف ته د عراق او د امریکې او بهرحال عراق اوس په خپل ځواکونه ورلژلې دي او امبیسي هغه کړې ده او دا ویلي دي حکومت چې کوم بیان جاری کړی د پښه دا ویلي دي چې موږ به ار یو څه کوو چې امبیسي محفوظه پاتې شي.
نو پیر صاحب د دغه پیښې سره او د دغه توند غبرګون سره به د منځنی ختیځ په سیاست کې څه تغییر راشي بدلون راشي یا څه غیز به پری وکړي؟
نو دلته خو اوس امریکې چې کوم منځنی ختیځ سره رول دا هغه باندې خلک دا وایي چې هغه یو قسم کمیږي لګیا دا د ایران سره چې کوم د اړیکې دی هغه ورځ پر ورځ خرابېږي او اوس په عراق شسه وسول هغه په وجه به نور هم د امریکې او د ایران چې کوم یو قسم جنگ روان ده دا به نور هم تیز شي او دغه شیبه موږ ګورو چې سوره زوړان دی په ایران چین او روس مشکونه وکړل او یو قسم امریکې ته دا اشاره ورکړه چې ایران کا فرض کا امریکا ور سره جنگ ته زین او د سره اتحادیان ستا ملګری ستا نو یو قسم یو طرف ته خو به روس او چین کوشش کوي چې هغه د امریکې چې کوم ځای ده یا کوم اثر ده چې امریکا یې پرېږدي لګیا ده هغه دوی لاس واخلي نو دلته به سیاست چې کوم امنیت صورتحال ده هغه به خرابېږي د امریکې او د ایران چې کوم جنگ ده هغه به تیزیږي ورسره سعودي چې کوم ده هغوی امریکې اتحادي ده او د ایران په خلاف ده نو هغه به خپلې ګټې ورنه اخلي. خو بهرحال دا ده چې امریکې چې کوم هلته اثر ده هغه باندې یو قسم کوششونه شروع دي. ایران کوشش کوي چې خپل اثر برقرار وساتي او د امریکای اثر چې کوم دا هغه ورځ په ورځ کمزورای کی یا ختم کی.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو د څېړنې او معلومات څخه.
ډیره مننه.
زه چیوه خزیم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. تخبل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخبلې خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شادي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
وایس اف امریکا جوړه او سمزو د پېښور ولوري ته چیرې چې یو شمیر هغه وژل شو پولیس افسرانو د کورنۍ لخوا احتجاج شوی دی چې د ترګری په زد جګړه کې مړ شوی دی. هغه وایي چې حکومت یې تر اوسه د شهدا پیکیج هم نه دی ورکړی. تفصیل دا کوي مدثر شاه په دې رپورت.
شهید کو
حق دو،
شهید کو
حق دو،
شهید کو
حق دو.
د غناری پیښور پریس کلب مخامخ د سپیشل پولیس فورس افیسرز یا ایس پی او خپلوانو وهلې کم چې تیرو لسو کلونو کې د صوبې بیلابیلو سیمو کې ترهګره پیښو کې بجل شوې دي. دوی ویل د دغو وجل شو افسرانو شمیره د 500 نه زیاته د حکومت چې مستقل پولیس والو ته کم شهدا پیکیج ورکړي د دوی وجل شو خپلوانو ته یاغ نه دی ورکړي. لکه د اکبرپور محمد شفیق زوی لیاقت خان چې 2013 کې وی ترهګره پیخي کې وجل شو ډیوه تبای مونږ ته صرف سلویخ لکه روپۍ ترلاسه شوي دي، خو د نورو پولیسو په شان نه تنخواه ملاویږي او نه هم کم نور مراد.
40 لک روپۍ ورته ملو شوي، یو نه تنخواه ورکوي او نه څه پیکیج ورکوي. او دغه یو لور ده او دوه زامن دي، او دغه عمر تقریبا 25 سالو، تعلیمي 14 پاس و فقط برابر و. خو مونږ ته په دې ډېر احساس دی چې نن دوی د پرمنټ کېدو آرډر وکړو او په دې کې د شهدا او د اسم شو نه کړو چې کم سے کم دا شهدا هم که چېرې دا نن ژوندی وي نو د ده هم د پرمنټ کېدو آرډر
وکړو. وایي زما د وژل شوي زوی د ماشومانو تعلیم، صحت او نور ټول ضروریات زه پوره کوم، خو مونږ سره چې د پولیسو پخوانی مشر او دغه شان تیر د تحریک انصاف صوبایي حکومت کمې ژمنې کړې وې، غلا تر اوسه نه دي عملي شوي. د غرض یو بل پلار د لزاک اوسیدونکی ابراهیم شاه چې زوی ایوب شاه یوې ترهګره پیښې کې د وظیفې تر سره کولو په وخت وژل شوی وایي د پیښې نه صرف 15 میاشتې وړاندې زما زوی دغه پولیسو کې په 10,000 روپۍ برتی شوی، نور هیڅ قسمه مراعات ورته نه و حاصل او غوښتنه کوي زما بچی ته د شهدا پیکیج ورکړی شي.
مهرباني دې وکړي، زما د حکومت ته دا مطالبه ده چې زمونږ بچی دې پی ایس ای برتی شي، زمونږ د بچو تنخواګانې چالو کړی شي، زمونږ بچو ته دې د میډیکل فیسیلیټیز ورکړی شي، زمونږ بچو ته دې تعلیمي فیسیلیټیز ورکړی شي. دا موږ د تحریک انصاف حکومت ته دا مطالبه کوو چې دا د انصاف حکومت ته موږ دم انصاف راکړي، کنه زمونږ شهیدان ته انصاف راکړي، زمونږ شهیدان له حق ورکړي کنه.
باید وایو 2009 کې د هغه وخت د عوامي نیشنل ګوند صوبایي حکومت شاوخوا 10,000 عارضي پولیس برتی کړیو چې د میاشتې تنخواه به 10,000 روپۍ وه. خو بیا د روان کال جون میاشت کې موجوده اعلی وزیر محمود خان دغه پولیسان مستقل وګرځول او تنخواه یې والا 15,000 روپۍ وټاکله. خو د وژل شوو پولیسانو د شهدا پیکیج مسله هم هغه شان پاتې شوه. البته د صوبایي حکومت ویان اجمل وزیر ډیوه ته وویل حکومت لګیا دی د قانون مطابق په دا ستونزه هم هواره کړی شي.
قانون مطابق
بلخوا د دغه وجل شو پولیسانو خپلوان نه یوازې د نورو پولیسانو په شان د شهدا پیکیج غوښتنه کوي، بلکې دا مطالبه هم کوي چې د وجل شو پولیسانو ماشومان یا نږدې نور خپلوان د دوی په ځای برتی کړی شي. او اوس په دا کتل وی چې صوبایي حکومت د دغو اغیزمنو تنانو غوښتنو ته څنګه جواب ورکړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
زتمنو اوریدونکو، دا مهال زو یو روغتیایی راپور ولوري ته چې په کال 2019 کې په پاکستان کې تر نورو کلونو ډېری زیاتې شمیرې د پولیو د ناروغانو درد شوې دي او راپور شوی چې شمیرې 112 کسانو ته رسی. تفصیل یې تاسو ته راغونډ کړی دی شاهین شاه افریدی په خپل راپور کې.
د پښتونخوا اسمبلی د ماشومانو د جنسي تشدد د مخنیوي او تحفظ د موجوده قانونونو د جانچ اغستلو دپاره د نوي پینل جوړولو په حق لا د تحریک منظورولو فیصله پست د هغې وکړه چې په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن او حکومتي ګوندونو زنانه او غړو
غر افسوک ورته د علم
د تیرو څلورو کالو په پرتله سږ کال پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي دپاره مؤثر نه دی ثابت شوي. کال 2015 نه را په دېخوا پاکستان کې په مجموعي توګه څلور نوي د پولیو پیښې ثبت شوې وې، ولې سږ کال 2019 کې 119 پولیو کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې خیبر پختونخوا نه 3 ماشومان د تلومري معذورتیا ښکار شوي دي. په خیبر پختونخوا کې زیاتې متاثره سیمې تورغر نه 8، شمالي وزیرستان نه 8، بنو نه 15 او لکی مروت نه تر ټولو سیوا 20 پیښې را مخته شوې دي. د لکی مروت ضلع مشر ډاکټر رحیم خټک وینا تر مخه په سیمه کې د بیا بیا پولیو کیسونو رپورټ کېدو لویه وجه په زیات شمېره انکاریان دي، او ځینې داسې متاثره کورنۍ هم دي چې د پولیو کیس راتلو وروسته ماشومان نه واکسین کوي.
جنوبی اضلاع کې عمومي طور باندې او په لکی خصوصي طور باندې کیسونه ډېر زیات رپورټ شوي دي 2019 کې، اور د دې بنیادی وجہ چې دا دی چې د کوم ماشومان چې دي، د 15 کالو پر ماشومان چې دي، اکثر ماشومان په دغه علاقو کې هغه د ساسکو نه پاتې شوي وو، اور ورسره ورسره هغوی حفاظتي ټیکې هم نه وي لګولې، نو دې وجہ نه د هغوی قوت مدافعت کم وو، نو دا بیماری پہ حاوی شوه اور دا ماشومان چې د ګلان ماشومان چې دا متاثر شول دي. نه
روان کال د اپریل میاش پورې پاکستان 19 پولیو کیسونه راغلی وو، خو په 22مه نیټه پیښور کې د پولیو مهم په دوران د ساسکو په اړه د روغو پروپیګنډې له وجې د ټول هیواد په شان خیبر پختونخوا کې هم 19 انکاریان رپورټ شول. د کوم وروسته چې پولیو کیسونه کې په تیزی سره اضافه وشوه او شمېره 119 ته ورسېده. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې خلک د پولیو ساسکو ترڅنګ په عامو ټیکو هم ډېره کمه توجه ورکوي. د پاکستان نېشنل پیډیاټریک اسوسییشن سروې رپورټ تر مخه قبایلي سیمو کې ماشومان ته د ټیکو کچه 10%، ولې خیبر پختونخوا کې 80% ده، کومه چې نړیوالې صحت ادارې مطابق 95% په کار ده. ماشومانو ته پولیو قطرې نه اچولو او په وخت ټیکې نه لګولو له وجې د یو شمېر بیماریو ښکار کیږي او یا ژوند د لاسه ورکوي. د خیبر پختونخوا د ټیکو انګي مشر ډاکټر محمد سلیم وای د دسمبر پولو مهم په دوران هم ټولو صوبه کې 100,000 ماشومان د پولو کترونه بچ پاتې شوی دي، په کوم کې چې 10,000 انکاری والدین هم موجود دي. هغه وای د پولو کمپاین نه سمدستي وروسته د ټیکو مهم پیل کړي چې د بیلابیل بیماریو پر ضد د ماشومانو قوتي مدافعت سیوا شي.
سلور دیش ڈسٹرکٹو کے شو دائے باوجود لکھ دا فکر چ دین داغے مقابلے کے ڈیر زیات کم دے مت سو وی کنا لکھ نو د دین زم تاسو اندازہ لگولے شی چ زمنگا ماشومان زیات تر ماشومان تا منگا ورور سیدو او دا باقی ماندا ماشومان مت سو وی کنا چ ور پسی چون کہ زمنگا د روٹین ایمونائزیشن حوالے سر زمنگا دا انہانسڈ آؤٹریچ ایکٹیویٹی شروع شولا چ کم پدی ہفتے کی جاری دا ور پسی پبل ہفتے کی بم جاری نو ائے کہ منگا دا کوشش کو چ دے کہ ہم کافی دا پورے چ کم ماشومان دی آمنگا کول.
که یو خوا په کال 2019 کې پولیو کیسونو کې اضافه شوې ده، نو بل اړخ ته په کال 2014 کې د نړۍ نه ختم شوی پولیو P2 وایرس هم پاکستان کې را څرګند شوی دی، او د خیبر پختونخوا په شمول هیواد نه 12 پیښې رپورټ شوې دي. 13 میاشتې له 400 نه 11 میاشتنی ماشوم د پولیو P2 وایرس له وجې معذوره شوی دی. د 400 ډیپټي کمشنر عادل شاه وای چې پوره ضلعه د پولیو وایرس په هکله زیاته خطرناکه ګرځولې شوې ده، او د پولیو کیس راتلو وروسته په سیمه کې 3 پولیو کمپاینونه چلولې دي، او د جنوري په 14مه نیټه تازه کمپاین چلولو هڅې پیل کړې دي چې په سیمه کې نور ماشومان د دغه وایرس ښکار نشي.
نور چیلنجز چې کم دي هغه پیرنټل ریفیوزلز دي، مس کنسپشنز دي، بیا بار بار ډېر زر اوس مجبوری ده چې دا کاونټر کولو لپاره موږ ته ودن شارٹڈ پاسبل ٹائم ریپیٹڈ کمپینز دی ریپیٹڈ کمپینز کیوں بیا ریفیوزل زیادہ چی پیرنٹس سوالوں نہ کہ خیر مونگ سر ہر یو سوال جواب اشتا مونگ چکلا پیرنٹس سر کینو داغی سوالوں نہ جواب نہ ورکو نو آگا کنوینس کی او رو رو چکم آگا امپیکٹ دے پشاور انسیڈنٹ آگا رو 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 ڈائلوٹ کی گی لگیا دے.
د نړیوالې صحت ادارې لخوا پاکستان په مکمله توګه د پولیو وایرس د خاتمې لپاره 2.6 بلیون ډالر فنډ هم ورکړی شوی دی، خو په هیواد کې د انکاریانو ترڅنګ سیکیورټی ستونزې هم وخت په وخت رامخته کیږي، او سږ کال 2019 کې د 10 نه زیات پولیو چارواکي او د دوی ساتونکي هم په نښه شوي دي، کوم چې پاکستان نه د پولیو وایرس خاتمې په لار کې لوی خنډانونه ګڼل کیږي. خو صحت ماهرین وایي په هر وار ماشوم ته پولیو ساس کې ورکولو سره د دغه وایرس خاتمه ممکنه ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
وایس اف امریکا جوړه د قدر منوردونکو د خیبر پښتونخوا په منسیره کې د یو ماشوم سره د جنسي زیاتوب څخه وروسته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې مخالفه او حکومتي ګوندونو پریکړه کړې ده چې د ماشومانو سره د جنسي زیاتوب د مخنیوي لپاره به یو سخت قانون راوړي. تفصیل حمید الله په دې رپورت کې راکوي.
د پښتونخوا اسمبلی د ماشومانو د جنسي تشدد د مخنیوي او تحفظ د موجوده قانونو د جانچ اغستلو لپاره د نوي پینل جوړولو په حق لا د تحریک منزورولو فیصله پست د هغه وکړه چې په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن او حکومتي ګوندونو زنانه او غړو په مانسهره کې د مدرسې د لسکلن ماشوم سره د جنسي تشدد د پیښې په حق لا سخت احتجاج پیل کړو. په دې احتجاج کې بیا د تمامو پارلماني پارټو مشران هم شامل شول. د قانون وزیر سلطان خان وویل که څه هم د ماشومانو د تحفظ او د جنسي ګواهونو او د تشدد نه د مخنیوي د کال 2013 په قانون کې په کال 2013 کې نوي بدلونونه هم شوي دي، خو دا قانون اوس هم ډېرې نیمګړتیاوې لري او په کار ده چې دا قانون قوي کړل شي.
اور پھر یہاں پر جو 2010 کے قانون میں جو پروسیجر ہے اس کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر لوپ ہولز ہیں جس کا فائدہ ایکیوز اٹھاتے ہیں اور آگے جا کے عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں اس چیز کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. اور سر پارلیمنٹری کمیٹی کی ٹی او آر یہ ہونے چاہیے کہ موجودہ قوانین کا ہم احاطہ کریں اور اس میں سجیشنز دیں.
وړاندې د اسمبلی خزینه غړي په خپلو نشستونو ودرېدي او د حکومت نه یې د ماشومانو د تحفظ د غوښتنو د نارونه ډکې بینرې برسېره کړې. سپیکر مشتاق غنی په اسمبلی کې نوره کاروایی وځنډوله او د مانسهرې د ماشوم سره د جنسي تشدد د ورستنې پیښې په حق لې د اسمبلی کاروایی ځانګړې کړه. ځینې غړو وویل په کار ده چې جنرل مشرف د سنگین غدارې په کیس کې د جج لیکلې شپږ شپېتمه پیرا د ماشومانو د تحفظ د قانون برخه کړې شي. نگد اورگزے دا موشن او تحریک وړاندې کړو او وی ویل پکار دا چې په داسې کیسونو کې یوازې د ملزم په اقبال جرم عدالتونه په سزا ورکولو پابند کړل شي.
سلزله غي سره یو بدفلی او شوا په منسره کې او دا غي دستر ګنا بجای دا د ابو د اوخ کونا د وینو اوخ کې روان شوې. دا غي مورپلار باندې بس تیر شوی، ا ماشوم باندې بس تیر شوی، دا مطلب چې کم اون د سپاٹ خبر دا اومني چې او دا کار ما کړی دی، نو بیا غي د پارا فردر انویسټیګیشن ټرایل کول نه پکار، پکار دا دی چې هغه دی عدالت ته بوزي.
د اسمبلی بلغړی نثار مومن وویل په ماشومانو د جنسي ګواهونو او د تشدد په کیسونو کې د کورنو لخوا د ملزم د معافی اختیار واپس واغستل شي. د قانون وزیر سلطان خان وویل د مانسهرې د کیس مرکزی ملزم کاری شمس الدین نیول شوی دی او د موجوده قوانینو پر وړاندې به د هغه مقدمه سرکار په توندې سره په وړاندې بوزي. خود وویل موجوده قانون کې زیاتره سزا یوازې سفر رسکاله کې دی او دوی په خپل د خبرې حمایتي دي چې د ماشومانو د جنسي تشدد په کیسونو کې د تیزندې سزا د نوي قانون برخه جوړ شي.
اور 7 سال سے کم وہ سزا نہیں ہوگی، یہ اس میں اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے. اگر سیکشوئل سیڈکشن ہوتی ہے چائلڈ کی تو اس میں بھی 7 سال قید کی سزا ہے.
بلخوا په سوشل میډیا د مانسهره د مدرسې د جنسي تشدد کار ماشوم ها عکسونه خوريږي چې د جړا سره سترګې سری دي. د سوشل میډیا زیاتره صارفین وایي د جنسي تشدد کار د دې ماشوم د شناخت پټ ساتل ماشوم د آینده نفسیاتي او ذهني صحت په حواله ډیر اهم دي او د دې ماشوم د عکسونو شریکولو نه ډډه کول پکار دي. حمید الله، ویو ویډ ډیو نیوز، پېښور.
زتمن اوریدونکو لیدونکو خبرونه دوام لري. د خبرونې په دې ځای کې زو مدواتو ته کتنه کوو او ګورو چې پر مدواتو باندې د چین د یوغر مسلمانانو په اړه باندې کومه موضوع راغلی ده او څه مقاله لیکل شوې ده. تاسو سره غونډ کړی دي دغه ټول معلومات زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
موږ د ډیر وخت نه مطبوعاتو ته د کتنې په خپل دې خبرونه کې د چین د مسلمانانو په سینکیانګ سیمه کې یوغور مسلمانانو سره د چین د حکومت د بدسلوکۍ او په دوی باندې د چین د حکومت د کیدونکو ظلمونو په حق لا په مختلفو مطبوعاتو کې خوارشوي رپورټونه، مضمونونه او تجزیې تاسو ته اورو. دا اوس هر چاته معلومه ده چې د چین حکومت د لسو لکو نه زیات یوغور مسلمانان د نظربندۍ په کیمپونو کې اچولی دي او به هر دنیا او د دوی خپلو خپلوانو سره د دوی هر قسمه رابطې پرې کړي دي. خو نن یعنی په 28 دسمبر د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د چین د یوغور او د نورو مسلمانانو په بابله د یو جدا انداز رپورټ چاپ شوی دی په کم کې چې د سینکیانګ د کلونا د یوغور مسلمانانو د خزو او نرانو د سینکیانګ آبادو خارونو ته دراوستو او دغو خارونو کې د چونیانو په کارخانو کې تنه د بیګار په ډول د کار اخیستو لوی داستان لیک دی. نیویارک ټایمز کې چاپ شوی دا رپورټ د اخبار نامتو لیکوالانو کریس بکلی او آسٹن رمزې په شریکه لیکلی دی او د دې سره خط دی په چین کې کم شمیره مسلمانانو ته د مزدورانو د حیثیت ورکولو په منصوبه لاس پورې کړی شوی دی. د رپورټ په سر کې لیکلی شوی دی چې د چین کمیونیسټي حکمرانی پارټۍ د سینکیانګ د کلهمو کم شمیره مسلمانانو مزدورکارو خلکو کې د بدلولو په خپله ناولې منصوبه لاس پورې کړی دی، ځکه چې د غیر مسلمو چینیانو ملکیتي کارخانو کې کار کوونکو د یوغور او د نورو فرقو مسلمانانو ته تش په نوم اجرتونه ورکولی شي هر کله چې کار تېنه شپه ورځ اخیستی شي. د رپورټ لیکوالانو کریس بکلی او آسٹن رمزې په دې لړکې د سینکیانګ په کویتون نومې ښار کې د یوې کارخانې ذکر کړی دی چې د هان نسل چینیانو ملکیت ته، خو مزدوران پکې ټول ویغور او کازک مسلمانان دي، څوک چې د سینکیانګ د لرو پرتو سیمو د کلونا په زبردستۍ سره دې کارخانې ته راوستي شوي دي. کم کسان یا کورنۍ چې د خپلو کلونو خاریو کې جوړو کارخانو کې کار کولو نه انکار کوي هغوی ته سختې سزاګانې ورکولی شي. رپورټ لیکي چې د سینکیانګ په خاري علاقو کې د چینیانو په کارخانو کې د مسلمانانو مزدورانو د لګولو سوچ بنیادي طور د چین د صدر د شیپینګ دی، او دینه د صدر شیپینګ مقصد د مسلمانانو په اکثریتي سیمو کې آباد مسلمانان د مزدورۍ په نوم د خپلې غلبې لاندې راوستل دي. دین علاوه یو غورو لا کارخانو کې د مزدورۍ ورکول په نوم د چین حکومت د دنیا د نور او ملکونو خلی ټپول غواړي، کم چې د لسو لکونه د زیاتو مسلمانانو په نظر بند کیم کې د اچولو په سر نن سبا په چین باندې سخت ملامت وایي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې د قطبی سینکیانګ د قبقل نومې ښار د مهنت محکمې حکم کړی دی چې د مسلمانانو په کلو کې میشته مسلمانانو ته دې په فوجي طرز د مزدورۍ کولو تربیت ورکړی شي، او دوی نه دې د خپل مالک او د کمیونیسټ پارټۍ فرمان بردار مزدوران جوړ کړی شي. د حکومتي واکدارانو دا هم خیال دی چې دا مسلمانان که په کارخانو کې شپه او ورځ په مزدورو کې مشغول اوساتلی شي نو د دوی د مازغونه به د اسلامي مذهبي جذباتو شدت ختم شي. د ویغور مسلمانانو د بشري حقونو په منصوبه کې کار کوونکي یو پروګرام رابطه کار مصطفی اکسو نیویارک ټایمز ته وایي چې د چین حکومت او حاکمان د ویغور مسلمانانو په چینی کلتور او امروزه جون کې د جذب کولو په تکل کې دي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې د سینکیانګ د مسلمانانو د کلو بانډو نه د مزدورانو د کلو بانډو جوړولو پروګرام د چین د مرختیځي ساحلي سیمې مالدارو کارخانه‌دارو شروع کړی دی، چرته چې د چین زلمی ټک کار نه کوي او د خپلو کارخانو د پاره د مزدورانو پیدا کولو په غرض اوس د سینکیانګ د مسلمانانو کلی په نخه کړی دی. د دې پروګرام تر مخه د روان کال یعنی د 2000 تر اخیره پورې د سینکیانګ د غریبو یوغور علاقو نه تر یو لکو پورې د مزدورانو د شتمنو چینیانو کارخانو ته رسول دي. رپورټ لیکي چې د یوغور مسلمانانو مزدورانو کارخانو ته دراوستون وړاندې دوی ته سیاسي سبقونه خودلې کیږي، لکه څنګه چې نظربند کیمپونو کې پرتو یوغور مسلمانانو ته خودلې کیږي.
د وایس اف امریکا جوادا ګل او کترمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري، او اوس هم یو بل رپورټ ولوري تاسو په امره ګرځو چې په پاکستان کې د هوا پیژندنې د ادارې چارواکي وایي چې هر کال د موسمي بدلون له امله په ټولو پاکستان کې 1,28,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چارواکو د سنټ د بشري حقوقو کمیټې ته ویلي چې د هوا د آلودګي یا د ککړتیا له امله په پاکستان کې د خلکو د عمر کچه کې دای شي چې له 2 څخه بیا تر 5 کلونو پورې راټیټ شي. رابیه پیرور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستانی چارواکو تر مخه د هوایی بدلون له سببه په پاکستان کې هر کال 1,28,000 کسان مړه کیږي چې پر سیاستمدارانو او د بشري حقوقو د پاره کارکونکو سختي اندېښنې څرګندې کړې دي. د هوایی بدلون د وزارت مرستیال سکتر جوتت ایاس د سنټ بشري حقوقو کمیټې ته د دې د اسبابو په اړه ویلي چې په هیواد کې 43% الودګي د معیار څخه کم تیل راغوښتل، ترانسپورت او د بجلی سیکٹر د استعمال له سبب دی. د دغه کمیټه غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنیټر عثمان کاکړ د ډیو ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي:
پاکستان کې د تیل استعمال د دې د اندازه معیار په سیل له ولس زاخته کیږي کمپنیان تور کول کیږي، مګر دوی صفه تیل نه راوړي او بیا د موټران دونه چې دي بیا ځینې کارخانې دي کرش مشینان دي ځنګلونه نشته. داسې چې 1,00,000 تقریبا 9,500 کسان د کاله د دې مري دي. موږ خو دا دغه ورته کړی دي لومړی دغه دسې ځنګلونه د زیات بیا خرڅ کړل. موږ پښتون بلوچ شریک صوبه بلوچستان او فاټا او خیبر پښتونخوا کې د دوی ملس عربه درخته لګوو. نو موږ په کار چې په دې ریاض کې په کار دي دوه عربه خو موږ ولګوي درخته چې دی پښتون بلو شریک صوبہ بلوچستان او فاٹا بدی کی درجی گیس ورکس دی مرکز او بجٹ کی 1.5 کروڑ روپے پر ایک میچ نه دی ورکړی دا وا پاکی محکمہ سی دا دای درجا دی او دغه
دمرستیال سکتر لا اڑخه ویل سی وی چې کال 2021 پوری په پاکستان کې د ماحول دوست ایندن جوړولو څه لار نستم. سېنیټر پر دې خبره هم اندیشمندی چې پاکستان کې اویل سکتر د پاره کال 1990 راهیسه د ټیکنالوژي پر مختګ او نورو ضرورتونو د پاره څه تګلاره نه ده جوړه سوې او د تیلو صفا کوونکي شپږ پخوانی کارخانه دي چې غیر معیاري تیل صفا کوي او په دغه تیلو کې د مګنیشیم او سلفر د شتوالي له سبب دا د صحت لپاره ډیر زیانمن دي. د پاکستان پیپلز ګوند سېنیټر مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې د بشري حقوقو کمیټې د لاهور د سموګ یا لړی وروسته دغه معامله د هوایی بدلون د وزارت سره رابرسیره کړې وه. د پاکستان په خصوصي توګه لاهور، پېښور، اسلام آباد په شمول یو شمېر سیمو کې د سموګ یا لړی له سبب په زرګونو خلک د سینې، غاړې او د ساده ناروغۍ سره مخ دي. تیره میاشت د امنیسټي انټرنیشنل له اړخه لاهور کې روان د سموګ په اړه نړیوال کمپاین چلولو ژغ سوی وو او د حکومت څخه په دې اړه ګامونه پورته کولو غوښتنه هم سوې وه. د پبلک پالیسي ګروپ جرمن واچ له اړخه خپور سوي کال 2018 د ګلوبل کلایمیټ ریسک انډیکس تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې دی چې د هوایی بدلون له سبب تر ټولو زیات اغیزمن کیږي. د آسیایي پرمختګ د بانک کال 2018 د رپورټ تر مخه د دغه هوایی بدلون له سبب د هیواد شمالي سیمې د زیات ټمپریچر څخه زیاتې اغیزمن کیږي او دا هم ویره څرګندیږي چې په راتلونکي کلونو کې به په دغه سیمو کې د اوبو کچه هم تر خطرناکه حده پورې رکشت سیم. رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري. د محل زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د اقتصادي او همدارز د تجارت لپاره چې کوم مرکز دی هغه یو د تیړنې یو مرکز دی. هغه د شمیرو لمخه ویل کیږي چې برتانیا او چین تر ټولو اول نمبر کې راځي د اقتصادي کچې باندې هیوادونو کې او همدارز هند چې دی هغه به په دویم نمبر راځي او پاکستان به په 50 نمبر وي. دا به دا شمیرې د کال 2004 د شم خی تفصیل تاسو ته الیاس خان راغون کړی دی.
د برتانی د سیړنې ادارې سنټر فار اکنامک اینڈ بزنس ریسرچ یو تازه رپورټ تر مخه په کال 2004 دیش کې با چین په ډومبی، امریکا په دویم، هند په دریم او پاکستان پنځوسم اقتصادی طاقت وی. په کال 2019 کې د نړۍ یو سل درې نوي هیوادونو کې پاکستان په اقتصادي توګه په څلورم نمبر، امریکا په لومړي نمبر، چین په دویم، جاپان په دریم، جرمني په څلورم او هند پنځم نمبر اقتصادي طاقتونه وو. د تیر کال رپورټ کې د څېړنې د ادارې پاکستان په کال 2023 کې اووه دېرشم نمبر، 2023 کې اوویشتم معاشي طاقت ګرځولی وو. په کال 2019 کې د جی ډی پی اقتصادي ترقۍ شرح په توګه د پاکستان د پرمختګ شرح 3.3 فیصدی وه او په کال 2013 کې دا شرح 5.5 فیصدی وه. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د کال 2000 نه 2015 په منځ کې به د پاکستان د پرمختګ شرح 4.2 فیصدی امید دی، کومه چې تر 15 فیصدی پورې تللی شي. د څېړنې د ادارې په خپل د تیر کال رپورټ کې ویلي وو چې د سیکیورټي مسلو او سیاسي عدم استحکام د هیواد د پرمختګ رفتار سست کړو، چې له وجې د ګاونډي هیوادونو چین او هند غوندې پرمختګ ونه کړی شو. دیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ فیدا حسین وپوښتل چې دا رقم رپورټونه څومره مهم او د یقین وړ وي، نو هغه وویل
دغه شان کو ګورې نو اهمیت خو د دې دی چې لکه لانګ ټرم هغه چې کوم خلک انویسټمنټ کوي هغه دې ته ګوري بیا دې رپورټونو ته، چې یاره د دې اقتصاد به په دې طریقه باندې مخکې رواني دومره به ترقی کوي یا به دومره سلو کېږي یا به دومره په لاندې راځي. نو داسې رپورټونه خو چې کوم انټرنیشنل کمپنیز نه هغې وته او ګوري وته او هغې له وزن هم ورکوي او د هغې سیم وي په هغې په فیصلو کې. که نه د پاکستان چې کوم پروجیکشن راغلی دی یا کوم اندازې دي د پاکستان د اقتصاد متعلق، نو دا خبره ده چې دا ولې داسې دي. پاکستان په دې باندې چې خپل دن نه کینی او په دې باندې غور وکړي چې ولې موږ نه بنگله دېش مخکې روان دی، زما خیال دی سریلانکا مخکې روان ده. که دغې ته وګورې نو تباحال افغانستان هم بعضې سیزونو کې زموږ نه ښه روان دی. نو په دې باندې خو پاکستان له دن نه ځان ته کتل پکار دي، خپل هغه انتروسپکشن چې څه ته وایي چې هغه پکار.
بلخوا په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر خبریال زیشان حیدر وایي
بیلنس آف پیمنٹ کی کرائسس سے دو چار ہوا اور پاکستان کو آئی ایم ایف اور فرینڈلی کنٹری کے پاس جانا پڑا کہ وہ
کال 2013 پاکستان کی اقتصادی ستونزے پیدا شوی، چلوجی حکومت دا آئی ایم ایف نا پور واخستو چې خپل د بیلنس آف پیمنٹ مسله په حل کړي. د اوی چې دا رقم رپورټونه په اندازو جوړیږي خو په نړۍ کې او هیوادونو کې حالات په تیزی سره بدلیږي، سیاسی هم او اقتصادی هم. نو د دومره لوی مودې لپاره دا رقم پیشنګویانی کول مشکل کار دی. رپورټ وایي چې د پی ټی آئی حکومت د خسارې مخنیوي لپاره یو شمیر ګامونه واخیستل، لکه د ټیکس جال پراخه کول او د بنیادی اډانې پروژو باندې کمې پیسې خرچ کول او کرنٹ اکاؤنٹ خساره باندې قابو منتلو لپاره په 15,000 سیزونو محصول زیاتول. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې کال 2019 په اقتصادي توګه یو سخت کال وو او کال 2020 به د پاکستان د پاره د خوشحالۍ او پرمختیا کال وي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د تیلو د بیو د کنټرول ادارې یا اوګرا د راتلونکي کال 2020 لپاره د تیلو په بیو کې د زیاتوالو یا د زیاتوالي وړاندیز کړی دی. څېړونکي وایي حکومت غواړي په دې توګه د آی ایم ایف یا د نړیوالې مالیاتي ادارې هغه شرطونه پوره کړي چې د عوایدو او مالی بودیجې د کمښت سره مخ دي. ریاض حسین ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د پیټرولو او ډیزلو د قیمتونو د تړلو ادارې اوګرا حکومت ته ویلي دي چې د کال 2020 د جنوري د لومبې نیټې، یعنی د سبانه، د پیټرولو په بیو کې 2 روپۍ 16 پیسې او د ډیزلو په بیو کې 2 روپۍ 15 پیسې د یو لیټر په سر نور اضافه وکړي. ماهرین وایي د حکومت دا هڅې دي چې د مالي کال 2019 او 2020 لپاره د ټیکسونو هدف پوره کړي او د بجټ خساره راکمه کړي. خو د دې ترڅنګ د ګاډو د تګ راتګ د کاروبار سره تړلي سوداګران وایي روان کال 2019 کې د پېټرولو او ډیزلو په بیو کې د اضافه لوجه د پنجاب نه راتلونکو شیانو گاډو په بیو کې ډیر شپېته د اضافه شوې ده. او که حکومت د اوګرا په تجویز عمل وکړي نو دا به 50% ته ورسیږي. په دې حق لا په مردان ضلع کې د تګ راتګ د گاډو د کاروبار سره تړلې عزت خان وایي په کال 2019 کې په کرایانو کې 30% د اضافه شوې ده. او په کال 2018 کې د پنجاب نه راتلونکو گاډو کرایا د 150 نه 1500 روپے ته رسیدلې ده.
یره شخ کال هو بګی لگا 30% بس اضافه شوې ده. مزید نورم د 50% ته ورسې ده چې پرون نه بیا شي ګران شوې ده. یره لاور نه د 40 35 40 45 ته ترمن لا اور چې دین مخکې دا 28 29 30 25 دغه ترمن دا اوس پګی د 30 نه در د 45 پورې رسیدلې. تیل ګران شي کرایان هم څه واکي رشي سره ګران راځي تیل نو خو غیر خو څه کیږي نه.
سیرن وایی د روان کال په لومبه کې د حکومت لخوا پېټرولیم لیوی د 10 روپونه 6.15 روپو ته راکوزه کړې شوې وه. د کال 2013 په دسمبر کې د پېټرولو بیا 95.83 روپۍ، د ډیزلو بیا 110.94 روپۍ، د خاورو تیلو بیا 83.50 روپۍ او لایټ ډیزل په 0.40 روپۍ یو لیټر خرڅېدل. خو د کال 2019 په فبرورۍ کې حکومت په دې کې د یو لیټر په سر 6 روپۍ اضافه کړې وه. هغه ورستو پېټرول د پروري په میاش کې 1.3 روپۍ، ډیزل 1.19 روپۍ او د خاورو تیل 1.90 روپۍ لیټر تر رسیدلی وو. د نورې اضافي ورستو پېټرول 1.12 روپۍ او ډیزل 1.19 روپۍ تر رسیدلی وو. او هم دغه شان د ډیزلو بیې د مئی په میاش کې 1.26 روپۍ او په اگست کې 1.22 روپۍ لیټر خرڅېدل. په ستمبر کې د حکومت لخوا دغه بیې راکمې کړې شوې. پېټرول 1.14 روپۍ او ډیزل 1.40 روپۍ لیټر تر راکوز کړې شوې. که حکومت د اوګرا په تجویز عمل وکړي نو د سره به پر اتلونکو کال 2000 کې د پېټرولو بیه 1.44 روپۍ او ډیزل 1.08 روپۍ لیټر ته ورسیږي. د اقتصاد ماهر او صحافي وکیل خان ډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت سره بل لار نشته چې د توانایي قیمتونه زیات کړي او دا قدم حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په شرط پورته کوي چې د ټیکسونو درجه مکولو او د قامي بجټ خساره راکم کړي.
ریوینیو شارټ فال لارې په ځوانې پریشانی ده. IMF چې نه شرط ته چې پاکستان ته ویلې چې خپل 600 کم ریوینیو کم ټارګټ ته دا غوډه سلوړو پر هر ممکنه کوشش وکړي. د بجټ خساره چې د هغه کمول لپاره او د ریوینیو شارټ فال کمول لپاره حکومت سره د وخت کې د یو لار ده چې هغه چې کم پټرول پټرولیم پروډکټس او ګیس ته په داغه باندې چې د نو ریټونه سیوا کی او خپل شارټ فال او ریوینیو کلیکشن زیات نه زیات بڑھاو کی نو د سربداري بجټ خساره هم چې د نو کم شي.
یاد دی حکومتي د ټیکسونو اداره IBR دا وخت په پېټرولیم مصنوعاتو باندې 10% GST هم ترلاسه کوي. او مرکزی حکومت د ډیزلو د یو لیټر په سر 30 روپۍ، په پېټرولو 15 روپۍ او په لایټ ډیزلو باندې 10 روپۍ د یو لیټر په سر اخلي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
رنو عزتمنو اوریدونکو، د پرویش شاهین چې یو لیکوال دی او 15 کتابونه چاپ شوي دي او په 10 ژبو پوه دی، د هغه د لیکوالي او ادب ته د خدمت لپاره یو دستوره شوی وه او په هغې کې استایل شوی دی. تاسو لپاره یو ویډیو فیاض ظفر تیاره کړې ده د هغې د دغې دستورې په اړوند او تاسو ته رالیږلې ده، د هغوی ژوند ته هم پکې کتنه کړې ده.
دا سواد دا خرد پر منگلور کلی اتیا کلنا اسی دون که چه هواد او دا ناری پسا هوادونو که ورتا دا علم غر او سوک ورتا دا علم خزانه وایی لیکوال مورخ دا محمد پرویش شاهین پا درناوی که نړیوال ادبی تړون او SPS کالج دا جشن شاهین ومانزو چپکی آدیوانو، ادیبانو، شاعرانو، استادانو او د سکول ماشومانو ګډون وکړو. محمد پرویش شاهین په روایتي شاهي سواری کې د دستوري زایتا راوستو او ناستو غسانو ولا درون استقبال وکړو. محمد پرویش شاهین دیو دوای چې د پښتنو مینې نن ز من غټ کړم،
د سواد خلکو کوسته د خلکو د مینا من غټ کړم، زبرنده دا وینځي ژوند دی کړم، تاسو ټول زی ژوند دی کړم.
دستور کې ډاکټر محمد طاهر بوستان خان په خپل مقاله کې وی چې دا پروشاین سلوي کتابونه چاپ او پنځش چپایتا تیار دي. پروشاین په پښتو اردو تاریخ او ایجوکیشن کې د ماسټر ډیګرانی ترلاسه کړی دی. پروشاین په بودیزم ډیر علم لري او د شلو نه زیاتو جبو باندې عبور لري. د پاکستان نه علاوه په سنگاپور، جرمنی، جاپان، امریکا، افغانستان، چین، هندوستان او نیوزیلینډ کې پروشاین ته داغه د کار له کبله د عزت په درنسترګه کتل کیږي او دغه هیوادونو ته پروشاهین بلل کیږي او دوی الته ځي. پروشاین د سواد په سیلګری، کافرستان، د پښتنو ژوند جواک، د پښتو په تاریخ، د پښتو په رسم و رواج، حجره او غم خادی، کالام ناتر کافرستان، د چترال پریانې، کالام کوستان او یو شمیر نور کتابونه لیکلی دي. د پښتنو ژوند جواک او رسم و رواج کتاب د سی ایس ایس او د جلال آباد پوهنتون په نصاب کې هم شامل دی. د سواد د کوستان په توروالی ژبه هم پروشاهین کتاب لیکلی دی چې له قبله په دغه ژبه کې ځایي خلکو ایم فل او پی ایچ ڈی ډیګریانې حاصل کړي دي. د هیواد په یو شمیر پوهنتونونو کې د پروشاهین مقالې د لایبرریانو حصه دي. په دستور کې وینا کوونکو پروشاهین په درنو ټکو وستایو او ویې چې پروشاهین د علم، ژبو، د زړو تهذیبونو او آثارو خزانه ده. دستور کې شاعر ظفر علی ناز پروشاهین د شعر په جواب وستایو.
د پښتونخوا د غرونو د هر سنگر شاهینا، هم د پامیر د سکو، هم د خیبر شاهینا، د اکوړي د میرو او اشنغر شاهینا، د تا ترو شاهینا، د ماهی پر شاهینا، د هر دیار شاهینا، د لرو بر شاهینا، د خپل مرام په لټون په غرونو سر شاهینا، تا د پښتو په خاطر غرونه سندو نه چان کړو، تا ملغلری چانکڑی او تا لالو نا چانکڑو، تا عباسین وسیڑو، تا کوستانو نا چانکڑو، تا شجری جوند اکڑی او تا قامو نا چانکڑو، یا سیڑن کار شاہینا، دا علم غر شاہینا، د خپل مرام په لټون په غرونو سر شاهینا، ته د پښتون د تهذیب او شناخت امین یې، ته یې د ژبې امین او ثقافت امین یې.
دستوري د خپل وینا کې محمد حنیف قیس وې چې پښتانه اتلان به مخکې د مرګ د پس خلکو ستایل، خو وسه ادارو او خلکو پښتانه اتلان ژوند سټایل شروع کړی دی. په سواد کې د اړیګ ډیپوخ کې د منګلور کلی گاون کې، جهان آباد کې د بودا مجسمه چې طالب جنگیارو په بمانو او لوزولا، په هغه وخت کې پروشاهین داغه د بچکولو کوشش کړو چې لقبلې طالب جنگیارو پروشاهین ډیر زیات وهلی وو. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سواد.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
Thank you.
جیوا خدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د جیوا خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. او د دې خبرونه وروسته به تاسو سره د شپه په خیر خبرونه از موږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي، او تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دغه خبرونه کې برخه ولرئ. تاسو قربان وو زمونږ زه شهید
او زه نصر کاکړ،
او د دې خبرونه پروډوسر وو بختور شاه، او د انجینرانو څخه هم ډېره مننه کوو. تاسو په لویه لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.